د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او نورو سیمو کې شدید باران او طوفان لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن ماسپښین شدید باران چې سخت باد هم ورسره و، د دې ولایت په ځینو سیمو کې خلکو ته درنه ځاني زیانونه واړول چې تر دې دمه یې د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 230 ته رسېدلی. په بیان کې راغلي دي چې ښایي د مرګ ژوبل شمیر تر دې هم لوړ شي. چارواکي وایي د باران او باد له کبله مالي زیانونه هم اوښتي، او په ځینو سیمو کې د یوې مخابراتي ستنې د لوېدو له کبله مخابراتي خدمتونه هم په ټپه درېدلي دي. په څنګلوري کونړ ولایت کې هم نن سهار شدید باران او سیل یوه میرمن او دوه ماشومان ووژل او خلکو ته درانه مالي زیانونه واړول. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت ویان وایي د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو جګپړو امنیتي چارواکو سره کتلي دي. زبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا امنیتي ناسته پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه لوی مشر ته توضیحات ورکړل. ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې اوسیږي او عموما په عام محضر کې نه څرګندیږي، خو د طالبانو له مشرانو او چارواکو سره وخت نا وخت ګوري او لارښوونې ورته کوي. د نجونو او ښځو پر تعلیم د محدودیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت تقریبا ټولې پریکړې په کندهار کې کیږي. طالبانو په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلی سوځولې دي. د افغانستان کورنیو رسنیو نن د سرپل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د بیان په حواله ویلي چې د موسیقي آلی او ورته نور وسایل له راټولېدو وروسته سوځول شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې دا اقدام د امر بالمعروف وزارت د لارښوونې په اساس شوی دی. طالبانو په افغانستان کې پر هر راز موسیقي بندیز لګولی او له دې مخکې د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د موسیقي آلې سوځولې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستاني پوځیانو پر یو مرکز 14 مرګ ژوب لاړولې. د امنیتي سرچینو چې د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته خبرې کړي، له قوله په برید کې درې پوځیان وژل شوي او د سرتیرو په ګډون تر 500 ډیر کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي ویلي 14 سهار مهال هغه وخت وشوه چې وسلوالو په چاودیدونکو توکو بار موټر د پوځ د مرکز مخې ته ولوزو او وروسته دننه ننوتل. د مشال رادیو خبریال وایي چې له 14 وروسته نښتې نږدې یو ساعت دوام وکړ. بلخوا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې برید یې شنډ کړی او درې وسلوالې وژلې دي. د 14 پړه له ګل بهادر سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې ده. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د یو برید پړه مني. او د قرغزستان د جنوبي اوش ښار چارواکو له سیلابونو او ځمکې ښویېدنې وروسته په سیمه کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. په دې سیمه کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له کبله له پرون راهیسې 15 کسان مړه شوي دي. چارواکو د یوې 44 کلنې ښځې او د هغې د دریو لوڼو او د یوې بلې میرمنې مړینه تایید کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي د اونۍ په پای کې د اقبورا سیند اوبه ډېرې شوې او شاوخوا کلیو او بازارونو ته ننوتې. له دې مخکې چارواکو ویلي و چې سخت بارانونه د ځمکې د ښویېدو او سیلونو سبب شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راپورونو کې به واوري چې په ننګرهار کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. سیلابونو ځینې نور ولایتونه هم ځپلي. په یو مرکه کې به واوري چې په دې کې اقلیمي بدلون څومره رول لري.
اقلیمي بدلون شته دی، مخکنیو کلونو کې داسې هغه موجود نه و. واقع چې دوبی په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي.
په بنو کې د نننۍ خونړۍ وسلوالې حملې په اړه جزئیات درکو. په ایران کې د بهرنیو بندیانو په سلو کې 15 نوي افغانان دي. او نن د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ ده. واباوري چې افغان ځوانان د دې ورځې په اړه څه وایي.
د تحولات هم د پرمختګونو پرېښودلو او بې دندې شولو نو امیدوار یو په آینده کې ښه فرصت پیدا کړو او د خلکو او وطن ته خدمت وکړو.
په 15 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو ته کتنه کوو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشهی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته لکه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې نن سخت باران وشو، طوفان شو او په نتیجه کې د چارواکو په وینا لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب، د موضوع تازه جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، نن له غرمې وروسته د جلال آباد ښار او شاوخوا ولسوالیو کې سختو بارانونو چې ورسره شدید باد دا هم ملګری وو او غلی هم ورسره ملګری و. د دې لامل لکتر لګه 15 کسان چې دي دا وجل شوی او د 213 کسانو د تپکیدو خبر ورکړ شوی دی. د ننګرهار ولایتي ادارې په خپل رسنیو په ګروپ کې په دې اړه په خپور کړي بیان کې ویلي دي چې دا وروستي ارقام نه دي او د ارقامو د زیاتېدو ویره موجوده ده. دوی دغه شان ویلي دي چې د دغه باران، شدید باران او طوفان لامل لکتر لګه 400 کورونه هم زیانمن شوی دی او دام وای چې وروستي ارقام نه دي د کورونو د زیاتېدو د زیانمنو کورونو د زیاتېدو امکان ډیر زیات موجود دی. دغه شان دوی یو بل خبرداري هم ورکړی دی چې نن د شپې لسونه تر 1 بجې پورې خای یو بل شدید باران چې ورسره به سخت باد هم ملګری وي دا د دې اټکلې کړی دی او خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې باید لږ تر لږه د ځان د خوندیتوب او د خپل کورنۍ د خوندیتوب د پاره اړین ګامونه پورته کی. تکل صاحب، لدین وړاندې نن سهار په کونړ کې هم شدید بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان وژلي وو. د دې ولایت چارواکو چې دی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه سیلابونه په مرورې ولسوالۍ کې، شیګل کې، دغه شان په مرکز صدابت دم کلی کې راوتلي وو چې د یوې مېرمنې په ګډون باندې او څو ماشومانو په ګډون باندې 15 کسان چې دی دا ووژل. دا له تیرې ورځې راهیسې چې دی د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو لړۍ ده چې وړاندې نه د افغانستان د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورټ او هوایي چلن د هوا پیژندنې ریاست ته وړاندوینه کړې وه. په پنشیر کې نن سهار سیلابونو درانه مالی زیانونه واړول. کسان دقیق شمیر نه معلوم خو خلکو وویل چې ډیر زیات فصلونه او ځمکې او باغونه یې ویجاړي کړي دي. د دې نه وړاندې تیره ورځ البته د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي وو چې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي وو. نن هم د هوا پیژندنې ادارې چې دی په 12 ولایتونو کې اټکل کړی دی د سختو ورښتونو او ورسره د شدیدو طوفانونو او سیلابونو دراوتلو او د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې باید د خپل خوندیتوب لپاره اړین ګامونه پورته کړي. بله تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه. اکرام الله اکرام، قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې نن په ننګرهار ولایت کې سیلونو او بارانونو خلک خورا زیات زیانمن کړي دي. 15 کسان د سیمه ایزو چارواکو په وینا مړه دي او د 213 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. همداراز په کونړ ولایتونو کې هم 15 کسان مړه شوي او په پنجشیر او ځینو نورو سیمو کې هم خلکو ته مالی تلفات اوښتي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحیدالله صدقي نظر وپوښت. ښاغلي صدقي د مرکې په پیل کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت دقیقا اقلیمي بدلون دی.
اقلیمي بدلون بالکل بورسته انقلابونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کې کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د بې عمله انقلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطحه په درو کې او په غرونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمي بدلون شته دی، او مخکینیو کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او باراني شکل باندې رامنځته شي او باعث د سیلابونه شي.
دا اقلیمي بدلونونه صادق صاحب دوراني شکل لري، یعنی په هرو لسو شلو دیرشو څلوېښتو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي، او که همدغه یو ځل دی بې له کومې قاعدې یا اصل یا اصولو نه؟
ګورې، کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې معنا ده چې د دې پیشګویي نه شي کېدلی، یعنی مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. اما موږ نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او پنځوس کلو کې او پنځه ویشت کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکرار تر حد زیاد شي بیا کارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل د ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې دا څوم ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسان وژلي دي تر اوسه پورې، او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټولې ویجاړ کړي دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمي بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ دا دی چې هغه ته خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې سافټ او په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. او په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې بخش کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کیږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی د ناخوالو سره همغږي وکړي.
کولای شي په لنډ مهال او په اوږد مهال کې ځینې پروژې چې حکومت یې یا له خپلې خوا او یا د نړیوالو په مرسته پلي کولای شي په افغانستان کې نمونه یې واخلئ؟
موږ کولای شو په مختلفو بخشو کې یاد کړو. یو کولای شو موږ د محیط زیستي بخش کې چې هغلته د واټر شید منیجمنټ دی په هغو بخش باندې کار وکړو تر څو بدون د دونه چې موږ کانکریټلي یا هارد سټرکچر ایجاد کړو په شکل د طبیعي د هغو سره موږ مبارزه وکړو. او په زمن کې بیا نور لوی پروژې دي چې موږ هغو ته ګری انفراسټرکچر ورته وایو چې هغه کې بیا استنادي دیوالونه راځي، سربندونه راځي، او په همدې شکل چکډمونه راځي. نو نظر منطقې ته بیا کولای شي ته په مختلف ډول هغه کوم شیان چې ضرور دي هغه ته په پام کې ونیسه.
د اقلیم او اوبو د چارو متخصص وحیدالله صادقي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران په زندانونو کې د یو شمیر افغان بندیانو کورنۍ د خپلو عزیزانو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. دا په تاسیال کې ده چې اوس د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال ویلي چې په ایران کې شاوخوا 95% بهرني بندیان افغانان دي. هغوی چې عزیزان یا د کورنۍ غړي په ایران کې بندیان دي، د طالبانو له حکومت او د ایران او پاکستان له هیوادونو غواړي چې خپل د دوی بندیان افغانستان ته وسپاري.
په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو د پرله پسې اعدامېدلو له راپورونو وروسته په دې هیواد او پاکستان کې د یو شمیر افغان زندانیانو کورنۍ وایي چې د خپلو بندیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. میرمن سودا حسینی چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم شوی، سره له دې چې د خپل ورور د جرم په اړه جزئیات نه ورکوي، وایي 15 کاله وشول په ځلونو د دوی له غوښتنو سره سره یې ورور د افغانستان حکومت ته نه دی سپارل شوی. موږ څو وکیلان ونیول او فکر مو وکړ چې که ښه وکیل کار مخته یوسي ګونډي ورور مې آزاد شي، حتی اجازه نه ورکوي چې هغه له اصفهان عباس بندر ته ولیږدوي چیرې چې موږ ژوند کوو. د لیدنې اجازه لرو خو هغوی هغه د طالبانو حکومت ته نه ورکوي چې موږ یې ووینو.
محراب د محمد په نوم د یو افغان کډوال ملګری چې د یوې حقوقي دعوې له امله په ایران کې زنداني دی وایي چې په یاد هیواد کې د هغه هیڅوک نشته. دی هم د محمد د حالت په اړه اندېښمن دی او ازادي راډیو ته یې وویل:
من همینجوری هست، ما هم میخواستم وکیل بگیرم. خدایش
مو گوختل چی وکیل بنیسو خو پیسې نه لرو، اوس په زندان کې دی او کله نه کله راته زنګ وهي. زه یې ملګری یم او دلته یې کورنۍ او خپلوان نشته تر څو خوشي یې کړي. په زندان کې پاتې دی
همینجوری.
دی استاد احمد ضیا فیضی په نوم د یو افغان کډوال مور عزیز ګل چې زوی یې د 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې بندي دی وایي تر اوسه یې زوی نه دی خوشې شوی او هیڅ ډول معلومات یې په اړه نه لري. د عزیز ګل په خبره نوموړی د اعتراض او ویزې د نه لرلو په جرم بندي دی.
فیض استاد په زندان کې پاتې دی، څوک نه لري چې ترې احوال واخلي. زموږ له وسې هیڅ نه دی پوره.
دا کورنۍ په افغانستان کې د شته حکومت او ایران او پاکستان له چارواکو غواړي چې په دغه هیوادونو کې د بندیانو د بند موده دې راکمه کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان د روانې میاشتې په پیل کې خبر ورکړ چې 2 افغانان د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان راپور ورکړی چې دغه 2 کسان علی الله بخش او افضل الله بخش د شیراز په عادل آباد زندان کې په اعدام محکوم شوي دي. دغه سازمان تر دې مخکې هم د افغان بندیانو د اعدام د 2 نورو مواردو راپورونه هم ورکړي وو. تازه د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی ویلي چې په ایران کې شاوخوا 95% بهرني بندیان افغانان دي. د ایران د اسنا خبري آژانس د راپور له مخې نوموړي ویلي چې دغه بندیان به له طالبانو سره له دوه اړخیزو خبرو اترو وروسته افغانستان ته وسپارل شي. که څه هم ښاغلي غریب آبادی په ایران کې د افغان بندیانو په اړه مشخصې شمیرې وړاندې کړي نه دي، خو د طالبانو د حکومت په وینا تر اوسه شاوخوا 2000 افغان بندیان د ایران لخوا دوی ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال زی احمد تکل سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دوی هڅه کوي د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون له بهرنیو هیوادونو څخه افغان بندیان خوشي او یا افغانستان ته ولیږدوي. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون 30 افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي چې ځینې یې له میاشتو بند تېرولو وروسته افغانستان ته لیږل شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځ پر یو مرکز چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د اړمې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له کتونکي اډیټر داود خټک څخه نور معلومات وغوښتل.
نن سحر وختي د ځای وخت مطابق د سحر د منځ په وخت کې دغه حمله شوې ده. د بارود یو موټر چې دی دا د بنو چاونې چې دا د اغه مخې ته چاودل شوې دي او د دغه چاودنې سره دا ډیره زوروره چاودنه او شاوخوا کورونو تم پکې نقصان رسیدلې دي. د دغه چاودنې سره بیا څه کسان چې دي اغه د وسلوال کسان اغه په دا چاونې باندې ورننه وتی دي او اغه سره سم د مخه ډزې شروع شوې دي. چونکه دا فوزی جوړې ده نو د بیا خلک ډیر نشي ورتلې دننه، نو دا علاقه خو د خلکو د پاره بند ده. حکم معلومات چې مونږ ته غلي دي د استخباراتو د لارې په اغه کې بیا ډزې تر ډیره وخت پورې شروع وي، یعنی د 1 ساعت نه هم زیاتې دا ډزې شروع وي او د غیب په نتیجه کې د پاکستان د پوز په ویلکیږي چې 3 فوزیان چې دي دا مړه شوې دي او 350 پورې چې دي دا زخمیان دي. څه پکې کم زخمیان دي، څه پکې زیات زخمیان دي، خو دغه پکې زخمیان دي. اوس دا حمله چې ده دا واقعیا ختم شوې ده.
خټک صاحب د دې بریت پړه جیش فرسان محمد د ډېره نامعلومه ډله دولتي مخکې هم ځینې نورې حمله وی چې په غو کې هم همداسې نامعلومو ډلو مسؤلیت منلی و. دا هماغه ټي ټي پي دی او که رښتیا نه وي ډلې دي
دا دغه نوم چې دی جیش فرسان محمد که څه هم دې ډېرې حملې یعنی ذمہواري نه ده منوي د ډېرو حملو خو دا نوم زوړ دی او د دې ډلې تعلق د حافظ ګلبادر سره دی چاغه دی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو مشر دی او نن سبا دی د شمالي وزیرستان نه د بلې غاړې ته د پولي اوریدل دی او بل دا چې دا عام طور باندې دغه کېته چې د جیش فرسان محمد د دی یو بل بریګیډ دی وای الحمزه بریګیډ او دغه چې دی دا د ګلبادر لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره د استعمالیږي دغه ډله کسم مونږ ګورو د ګلبادر ډلې د عملیات کوم ګورو نو دی د ډیرو حملو ذمہواری قبلی او د ډیرو حملو نه قبلی نو دا ډله ځکه مونږ ته نوی وایو چې دا اول ځل دی چې د دې د دومره لوی حملې ذمہواری چې دا اغه پخکاره وانی قبول کړه
مننه او کلان را ته وایست خټک صاحب چې د پاکستان پوځ د عزم استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو اعلان هم کړی د عملیات پیل شوی نه دی پیل شوی د دې حملې سره څومره ارتباط لري
ډیره مبهمه خبره ده د عزم استحکام په جون په میاشت کې د پاکستان کابینې د دې ذکر وکړو بیا اعلانونه هم راغله چې عزم استحکام عملیات پیلېږي بیا د اغې په ضد باندې د پاکستان په مختلفو ښارونو خاص کر په قبیلی سیمو کې احتجاجونه وشول چې دا عملیات مونږ نه منو ځکه چې سابقه وګورو د عملیاتونو خلک ډیر زیات ځپل شوي دي په داسې عملیاتو کې اوس تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا عملیات پیلېږي دا به په کم شکل کې پیلېږي دا به ټینکونه او توپې او جیازونه به وي کنه که هغه سی وي خو هغه نه دي پیل شوي تر اوسه پورې داسې عملیات هغه حالت دي کوم چې مخکې بیا که زی په زی د چاپو لګولو خبره راځي نو چاپې خو د مخکې نه هم روانې وي په خارونو کې په قبایلو کې په کلو کې هغه کې به چاپې د مخکې نه لګېدي نو تر اوسه پورې دا ډېره مبهمه خبره ده واضح نه ده چې دا عملیات شروع شوي دي نه دي کله به شروع کیږي
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتونکو ایډیټر داود خټکو چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د نن سهارنۍ حمله په اړه جزئیات راکول دا حمله د پوځیانو پر یو مرکز شوې وه او چارواکو ویلي دي چې په ترڅ کې درې پوځیان وژل شوي او د سرتیرو په ګډون تر 500 ډیر پکې ټپیان شوي دي
له خبرونو ور اخوا
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته چې هغه د نن د او بخې چې زه دا موضوع تاسو ته پیدا کوم دا د نن د جولای د میاشتې 15 ده چې په نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده په افغانستان کې یو شمیر ځوان نجونې او هلکان وایي چې اوس په هیواد کې د ودې او مهارتونو د زده کړې فرصتونه د دوی لپاره نشته په عین حال کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او د ځوانانو ترمنځ د مایوسۍ کچه لوړه ده
افغانستان کې یو شمېر دغه ځوانان وایي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تعلیمي او کاري محدودیتونه د کاري فرصتونو نشتوالی اوسنیو ستونزو نه یوازې د دوی د پرمختګ مخه نیولې بلکې پر هغو لاسته راوړنو او تجربو یې هم منفي اغېز کړی چې په تیر کې ترلاسه کړې وې همار عجبی چې د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې له زده کړو بې برخې ده ازادي راډیو ته وویل
جوانان افغانستان در حکومت
افغان ځوانان د اوسنی حکومت لاندې یو مبهم او تیار ژوند ته انتظار باسي لبد مرغ ځوانان د ودې او پرمختګ پر ځای خپل ټولې هیلې له لاسه ورکوي او لکه څنګه چې په کار ده له ژوند د خوند نشي اخیستای
یو خزینه ورزشکارا چې له افغانستان وتلې په دې اړه وایي
په مدن طالبان من دیگه نتونستم
د طالبان پراتک ما نور ونه سو کولای چې په دې برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکړم له همدې عمله می وطن پری خود او هڅه می وکړه چې په یو بل هیواد کې دغه مهارتونه لا پسې غښتلي کړم
په کابل کې له انجینری یو تن فارغ شوی ځوان چې نه وختل نومي واخیستل شي په دې اړه وایي
د تحولات هم متهم ډېر د پرمختګونو پری خودلو او بيدندش ولو نو متاسفانه نو امیدوار یو پاینده کې چې وکولای شو خو فرصت پیدا کو او د خلکو او وطن ته خدمت وکړو.
په افغانستان کې وازی ځوانان نه دي چې له موجوده وضعیت شکایت کوي. د طالبانو د حکومت د احصائی ملي ادارې د وی سروې لمخې چې درې ونې وړاندې خبره کړې و ویلی چې د افغانستان 45.5% نفوس له 18 کلونو کم عمر لري، او په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې ډیری وګړي ځوانان دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده وایي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې له زیاتو ستونزو سره مخ شوی او د ځوانانو ترمنځ د ناهیلۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي پام غوښتنه وکړه.
د یو ملت ځوان نسل سه پوه نشي سبا چیرته دی، امید ونه لري، نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي، داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی.
افغان ځوانان په داسې حال کې شکایت کوي چې د جولای 15 په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې موجوده ستونزو پر ځوانانو هم منفي اغیز کړی. په داسې حال کې چې دغه ځوانان د نن او راتلونکي مشران او رهبران دي. ملګرو ملتونو په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي چې تاوتریخوالی او جګړې په نړۍ کې پر ثبات او د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کوي او په ورته وخت کې اقتصادي نابرابریو ته لار هواروي. د ملګرو ملتونو په ویبسایټ کې همداراز راغلي چې یاد شوي موارد نه یوازې په نړۍ کې د ځوانانو د ودې مخه ډپ کوي، بلکې په ټوله کې د ټولنو پر عمومي ثبات او سولې هم ناوړه اغیز پرې باسي، او په کار ده چې د ښې راتلونکي لپاره مهم ګامونه پورته شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ادعا رد کړې وه چې ګواکې په حکومت کې مسلکي کدرونو ته ځای نشته. د طالبانو په نږدې 3 کلنه واکمنۍ کې آن له 6 ټولګیو څخه پورته تنکیو نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نشته، او په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی. د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نادولتي موسسو د فعالیتونو د درولو له امله ډیری کسان بیکاره شوي، یو شمیر نورو هیوادونو ته په تګ مجبوره شوي، او ډیری هغه له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د جولای 15 د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه، څو ځوانان د ښه کار او د مهارتونو د ودې او سمبالولو اهمیت ولمانځي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروسته له سلام نه زه وایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، آیا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان میرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي، او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه داسې اعلان وکړي. ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان میرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. پرښتیا هم د خلون نړیوال پروګرام څخه کوم راپور خبر کړی ده، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. موږ خپل یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډېر خلک لیدلي دي چې هغه د ماښام ډوډۍ نه لري، داسې خلک شته. یعنی داسې اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک هغه چاریان دي چې اوس موږ څه چم وکړو. یعنی ډېر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه ځي هیران ته ځي، په نورو ملکونو ته ځي. نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده، رښتیا هم خراب ده. دا په دې کې هېڅ شک او شبه نشته. نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي، یعنی دا روغ دروغ دی یا هسې ده یو داسې ده. ما خپله داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولاکه قدرت لري. دا اول موږ داسې وي چې چلاوم په پور ده، نو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. په خوله شو دا مرستې به وي، دا هم د غریبانو لپاره ډېره سا وه، خو اوس هغه هم نشته. نو زه داسې خلک پېژنم چې اقتصادي وضعیت یې پر صفر ولاړ ده. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نور الله نورانی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ نه. ما دا هیله ده چې د زموږ د افغان د سیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزي کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ راډي تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دا راته ارزانه کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ.